سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. پسې زموږ د خبري مجله هم د شیبه په رادیو سربیره د ازادي رادیو په فیسبوک یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلې اوریدلی شئ. پیل په خبرونو کو، د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هغه افغانانو ته د پاتې کېدو دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې دریمګړ هېواد ته د تلو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. پاکستان دا اعلان پرون چهارشنبې وروسته له دې وکړ چې لسګونه زره افغان کډوالۍ د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو په خاطر له خپلې خاورې وستلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس روسه پاکستان له خپل خاورې څخه تر 3.5 لک ډیر افغان کډوال استلی دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي د راتلونکي کال د فبروري تر 9 د مهلت دوګدولو د اعلان په ترڅ کې ویل کڅوک تر دې نوې نیټې زیات پاتې شو د میاشتې به $100 جریمه او $800 د خروجی لپاره ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبې په جنیوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی په اوږو وړي او دا پیټی په 2020 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا دروند شوی. ځینې ایرانی چارواکي دا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 3 تر 4 میلیونو افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلي دي. د نهو نړیوالو نه حکومتي موسسو یوې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي له نړیوالې ټولنې او مرستندویانو وغوښتل د دې لپاره چې افغانستان ته بیرته ستانه شوي او بې ځایه شوي کورنۍ په ژمي کې ژوندی پاتې شي په فوري ډول خپلې مرستې دي زیاتې کړي. دوی پر دې سربیره ویلي دي د دې لپاره چې دا بحران لا ژور نه شي د کډوالو له کوربه هیوادونه غواړي چې افغانانو ته تر هغې پناه ورکولو ته دوام ورکړي چې په خپل هیواد کې د اوسېدو خوندي او مناسب شرایط برابر شي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې شاوخوا 1.5 میلیون بی اسناد افغان کډوالې له خپلې خاورې باسلې دي. له همغې وخته تر اوسه پوره نږدې 5 لک افغان کډوال پاکستان ایستلي او له بلې خوا ایران په تېرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 3.5 لک افغان کډوال بیرته افغانستان ته رستولې دي. د بیپلو خبریالانو ټولنه وایي د سږ کال په 13 میاشتو کې لږ تر لږه 45 خبریالان د کار په لړ کې وژل شوي دي. د ټولنې نن پنجشنبې په خپل تازه کلني راپور کې ویلي چې د حماس او اسرائیلو د جګړې له پایله په غزه کې لږ تر لږه 14 خبریالان د خبریالۍ په ترڅ کې وژل شوي دي. د بیپلو خبریالانو ټولنې د راپور پر اساس په تیرو 11 میاشتو کې په غزه کې ټول وژل شوي خبریالان په پام کې ونیول شي نو په دې تړانګه کې د وژل شوو خبریالانو شمیر 55 ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې په درسته نړۍ کې 527 خبریالان د خپل مسلک په خاطر د حکومتونو له لورې نیول شوي او اوس بندیان دي. او د رسمي ارقامو پر اساس د برېټانیا حکومت رواندا ته د کډوالو د لیک د پریکړې پر حقوقي دفاع 2 میلیونه پاوند لګولې دي. د برېټانیا د حکومت دا پریکړه په محکمه کې نګول شوې وه او بلاخره محکمې د شکایت کوونکو په ګټه رات کړه. د هغو ارقامو په اساس چې پرون چهارشنبې خپاره شول د برېټانیا حکومت د هغو پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنلیکونه یې تر غور لاندې وه په یوه بیړۍ کې پر ساتنې هم 22 میلیونه پاوند لګېدلي وه. د 2020 کال په اپریل کې د بورس جانسون د صدارت پر مهال رواندا ته د کډوالو د استولو پلان په دې هدف تصویب شو چې د برېټانیا خاورې ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي، خو له همغه پایله دا پلان د شکایتونو او مخالفتونو له کبله عملي نه شو. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب کتلې اوریدل شي. وړاندې به سره واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د سیمې هیوادونو د سفر په لړ کې د سعودي له چارواکو سره کتلي او د افغان نجونو ښځو د حقونو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په دې اړه چې په دې کتنو کې د نورو کومو مسایلو په اړه خبرې شوې دي او آیا دا چې دا سفر به څومره پر طالبانو فشار راوړي تر څو د ښځو او نجونو حقونه ورکړي، وړاندې درته په تحلیل کې وایو. دا به هم راسره واورئ او وګورئ چې له پاکستانه د کډوالو د راستنولو تر څنګ ایران هم له خپل هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي او په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې داسې پروژې پیل کړي چې د هیواد ته د کډوالو د ستنولو لپاره زمینه برابره شي. همدارنګه په خوست کې به د هغه پروژو د بیا پیل په اړه هم درته راپور ولرو چې له ډېر وخت راهیسې ځنډیدلې وي خو اوس بیرته پیل شوي دي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د استیضا په اړه به هم درته جزئیات درکړو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. ملتیا هم غواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د میر احمد صافی او قاپې کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی توماس ویسټ د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د موړي په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلی چې په دې کتنې کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې شوې دي. ورزو سنا کاکړ ته چې دغې ناستې نور جزئیات راکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسیدلی او د هغه هیواد له چارواکو سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي ویس په یو بل بیان کې چې تېره ورځ ناوخته د هغه پر ایکس پاڼه خپور شوی ویلي چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت یې ورسره خبرې کړي دي. ښاغلي ویس لیکلي چې په دې کتنه کې شان د افغان کډوالو او افغان جنو او ښځو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوې. د اسلامي همکارۍ له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ یې کړی دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ د روانې ډسمبر میاشتې 15 د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لس ورځني سفر وتلی. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان په اړه له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان په بېلابېلو مسایلو په ځانګړې توګه بشري حقونو او د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ویسټ لس ورځني سفر پای ته رسیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د ښاغلي ویسټ دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبتې پایلې به ولري. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانه له موږ سره په خبرو کې وایي که دغه ډول ناستو پایلې درلودی نو اوس به د ده په خبره په تیرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نو. خو د ښځو د حقونو بله فعاله نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناستو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږدمهاله کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي.
سنا کاکړ وه چې د سیمې هیوادونو ته یې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس پر سفر راسره جزئیات شریک کړل. په همدې موضوع به تم شو. د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ هم راسره په مجله کې مل شوې ده. اغلی پتنګ ستړي مشي، په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایز دا سفر چې ښاغلي ویسټ لس ورځې مخکې پیل کړی و په دې کې د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي دي، همدارنګه د اسلامي همکارۍ او د سازمان له چارواکو سره هم کتلي دي او د افغان نجونو د حقونو او خزو د حقونو په اړه ورسره خبرې کړي. فکر کوي ساسي پان باندې چې دغه سفر به ګټور وي او یو ډول فشار وسیله بشي په طالبانو کنه؟
پایت جانی سلامونه تا ته برسیږي. هم در رقم ستاسو ټول همکارانو ته د دې پروګرام ټول لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره څه وخت چې ناستې کیږي او امریکا موږ تاسو وینو چې په داخلو دوه نیمو کالونو کې همیشه دوی ناستې دلودري دي او دوی هغه کومې غوښتنې چې دي په هغې کې هم ډېر زیات فرق نه دی په کې راغلی. د دوی خبرې زیاتره په شعارونو باندې بدلې شوې دي. خو زه د خبرو طرفدار یم. زه فکر کوم چې د خبرو له طریقې نه موږ کولای شو چې فشارونه په فعلي حکومت باندې راولو او یو اړلیاره را پیدا کړو. ای دوی ناستې چې دغه هیوادونو سره چې په آخر لس ورځو کې وکړلې دلیل دا و چې دغه هیوادونه کولای شي چې په فعلي واکمنۍ باندې فشار وارد کړي تر څو د نجونو په زده کړه کې او د میرمنو په کار کې بدلون رامنځته شي. خو زه فکر کوم چې هغه کوم فشارونه چې په دونی مقالو کې چې دوی راوستل د شوار په توګه باندې موږ تاسو کوم غټ بدلون پکې ونه لیدل نو خواب داوی چه دوی دا خپل تاکتیک تا بدنون پکی راولی خپل اغا کم استراتیجی دوی فیلان چه مختبی هایی زفکر کهوما چه دوم را معصره نده و دی بخاطر بانده چه مگه تاسو وینو برستر بله دی خز و حالت پا افغانستان که
اغلی پتنگ پا بخنی سره چه تاس خبری قطع که و مستاسی پا آن بانده بله دستی حل لار شده چه امریکای پا مخی ونیسی علاوه د دینه چې دغه ډول میټینګونه کوي یا اعلامیه ورکوي یا په ځینو طالب چارواکو باندې بندیزونه وضع کوي بل داسې کوم حل لار شته چې افغاني ښځې ورته وړاندیز کړي یا تاسې کوم وړاندیز لري چې دوی ور باندې غور وکړي یا په ټوله کې افغاني ښځې دوی سره کښېني یو حل لار پیدا کړي داسې بله د فشار وسیله شته
ګوره زه فکر کوم د څو لیارې موږ تاسو کولی شو چې غوره کړو یوه دا ده چې په افغانستان کې موږ تاسو واقعیت مبارزې مېرمنې لرو چې د افغانستان د مېرمنو غږ د خپل افغانستان د منځ نه راپورته کړي او هغه مېرمنې بیا راشي ملګري ملتونو ته هغه خپلې ستونزې بیانې کړي دوهمه لیار ده هم کېدلی شي چې فیلي واکمنۍ څه وخت چې لکه نړیواله ټولنه په خپلو منځونو کې کښېني او د افغانستان په هکله باندې خبرې کوي ښه به دا وي چې افغانستان حکومت هم دوی دعوت کړي تر څو هغوی ته موقع د ورکړل شي چې هغوی خپلې ستونزې هلته بیان کړي او همدا رقم د نړیوالې ټولنې ستونزې واورېدل شي نن ورځ دوی څه شی کوي چې غونډې نیسي فیلي واکمنۍ اسانه دیده نیسي نو به په هغې ځای کې دوی کومې فیصلې چې کېږي د همدې په خاطر باندې د دوی خبرې صرف په شعارونو باندې بدلېږي او هغه مېرمنې چې بیا ملګري ملتونو ته ځي او هلته د افغانستان د مېرمنو غږ پورته کوي هغوی خبرې دومره ډېرې زیاتې جدي په دې خاطر نه نیول کېږي چې هغوی د افغانستان د منځ د مېرمنو غږ خوی نشی کولای چې ما سر په شکل باندې راپورته کړی نو خو دوی چې د میرمنو یو کمیټه را جوړ شي د خاط مامیشا پورته کړی چې په خپل افغانستان په منځ کې د مختلفو ولایتونو نه مبارز میرمن راټول شي تر څو خوی د خپل مغه ستونزې چې په خپل ولایتونو کې لري هغه ټول
خپل دلته یو بل موضوع هم ده د افغانستان د بهر د میرمن یادونه مو وکړه دغه میرمن چې افغانستان نه بهر دی دوی د بشر د حقوقو په برخه کې د خزو د حقوقو په برخه کې نه یوازې چې دوی پورته کې بلکې مختلف جایزې هم اخلي او د افغانستان د نه زیاتره کس مېرمنې چې فعالې وي د دوی نیوکه هم دا و چې دوی په افغانستان کې نه دي خو بیا هم دغه ډول امتیازات ترلاسه کوي ولې نړیوال بیا هغه خوځو ته چې د افغانستان د نه دي فعالیتونه کوي ډېر چانس نه ورکوي سسپان
ګوره دا په ګوت شمیر باندې یو څو مېرمنې مبارزې موږ تاسو بیرون د افغانستان هم لرو بې له شکه خو موږ تاسو باید یېر نه کړو چې هغه کومې مېرمنې چې نن ورځ جایزې اخلي زه د هغو مخالفه نه یم خو زه فکر کوم چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې دي واقعیت مبارزې دي د هغوی غږ هیڅ وخت چانه دي اورېدلی خو مبارزه همیشه د افغانستان د مېرمنو دپاره کړی غږ د هغوی نه اورېدل کېږي خو داسې مېرمنې نن ورځ متاسفانه نړیواله ټولنې ته لیا را پیدا کړې یا جایزې اخلي چې موږ تاسف په دې باندې کوو نو زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی چې نن ورځ چې دغه مېرمنې چې بیا ملګرو ملتونو ته هم چې غږ پورته کوي هلته د هغوی غږ هلته دومره موثره نه کېږي او د هغوی خبرو ته څوک توجه هم نه ورکوي نن نړیواله ټولنه هغوی خو صرف د سمبول په شکل باندې نړیواله ټولنه یې صرف رابولي هغوی ته یوه جایزه ورکړي چې ودرېږه چې افغانان خوشحاله شي دوی همیشه نړیواله ټولنې په خپله ګټه باندې کارونه کړي دي هغه کوم موثر کارونه چې باید وشي د افغان مېرمن دپاره متاسفانه هغوی نه دي کړي او څه وخت چې بیا هغه افغانان چې واقعیت ملي ګټو ته ژمن دي هغوی چې به په ګوته کوي هغوی باندې به ګوتې نیول کېږي چې تاسو نه غواړئ چې مېرمنې پرمختګ وکړي موږ اصلا غواړو چې هغه مېرمنې چې واقعیت په افغانستان کې دي په لرو سیمو کې پرتې دي د سختو شرایطو سره مخامخ دي د هغوی غږ چې نه اورېدل کېږي خو مبارزه د خپل د مېرمنو دپاره همیشه کړې ده او په ډېرو سختو شرایطو کې همیشه غږ پورته کړی دی خو نن ورځ چې هغوی ته موقع نه ورکول کېږي زه فکر کوم دا زموږ تاسو وظیفه ده چې هغوی را مخته کړو او داسې زمینه باید برابر شي چې هغوی مېرمنې راشي کمیټه ورته جوړه شي چې هغوی وشي کړی چې همدغه ملګري ملتونه شول یا خپل حکومت نه هغه کومې غوښتنې چې خپل حکومت نه وشي کړی مستقیم یې وکړي
او غلی پتن کدام راته وایي لکه چې ښاغلی وست دا سفر پیل کړی دی او د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي او څه نرمخت راغلی د پاکستان په دریس کې فکر کوي دغه روستۍ نرمخت چې تر فبروري پای پورې هغو کسانو ته چې دریم هیوادونو ته روان دي په پاکستان کې اوس مهال میشتي دوی ته مهلت ورکړی شي دوی تر فبروري اخیره پورې به د هیواد کې پات کېدلی شي دا به د وست د سفر ګټوي کنه پاکستان به خپله دا پریکړه کړې وي
انګوري پاکستان نن ورځ ډېر سخت شرایط سره مخامخ دی. موږ تاسو وینو څومره کسان به چې پرون ورځ په افغانستان کې وژل کېدل نن ورځ دوی هم رقم د ترهګرو سره مخامخ دي. متاسفانه هغه کوم امنیتي ستونزې چې په پاکستان کې دي دوی خپله پوهیږي چې دلیل دا دی چې هغه کوم کارونه چې دوی کوشش کول او لابیګری به کوله چې افغانستان کې هغه کار نه وشي او افغان وژن د پاره به دوی ډېر خوشحالي کول. نن ورځ هم هغه شی په دوی باندې راغلی دی. نو زه فکر کوم دوی نرمه شول خدای دی چې دوی هغه کوم پیسې چې د ملګرو ملتونو نه ترلاسه کولې اغه بیا هم دوی ته فبرवरी میاشت پورې به ورکول کیږي ترڅو دوی افغانان ته اجازه ورکړي چې تر فبرवरी میاشت پورې وګوښی کړ چې خپل هیواد منځ راشي. پاکستان همیشه د پیسو د پاره هر څه کړی دی. هر کوم کار چې د افغانستان د پاره کړی دی هغه دوی خاطر مخې کړی دی چې دوی امریکایانو پیسې ورکړي دي. څو وخت چې دوی طالبان په مقابل کې د جمهوریت په وخت کې ودرې دوی په خاطر باندې چې دوی ته پیسې ورکول کېږي دی به خانه به پیسې ورکول دی بل خانه به بيته طالبان به اچول چې تاسو باشه جګړه وکړي په افغانستان کې. نو پاکستان یو ښه تاریخ نه لري او زه فکر کوم چې دوی نن ورځ د هغه سخت او امنیتی ستونزو سره چې مخامخ دي دلیل دا دی چې دوی هغه کومه ناکامه پالیسی چې د افغانستان لپاره غوښتل زه فکر کوم چې دوی هغه پالیسی نن په خپل هیواد په منځ کې ناکامه شوې ده. تاسو وینئ چې په پاکستان کې نن ورځ هغه سیاسي څومره غټې ستونزې دي. عمران خان په بندیخانه کې شولې او بلې خان ته به راځي افغانستان ته به دیکټیټ کوي چې تاسو باید هم شموله حکومت ولرې. نو کومه شموله باندې چې دوی باور لري نو ولی عمران خان په بندیخانه کې خورا خوش دی چې خپل حکومت کې یوځای کې
هم شمول حکومت ورسره جوړ اغلی پتن کلند په دې امر ته وای دا سفرونه کې چیرته د ما پیدا کړی فکر کوي ګټور به وي کچیرې د ما پیدا کړی او کچیرې د ما پیدا نه کړی دا به د افغانستان او د افغان نجونو خزو د انزوا سبب شي.
اګورې زه فکر نه کوم چې د انزوا سبب شي کوم چې د افغانستان میرمنې فعلا هم په انزوا کې دي. نه صرف د افغانستان میرمنې د افغانستان خپل لکه یو هیواد باندې چې موږ تاسو ورته وګورم که تاسو په انزوا کې یاست متاسفانه دغه کومې ناستې چې کیږي بلا شکه چې ښې دي خو زما ټینګار همیشه دا دی چې د ناستو کې به ښه وي چې د فعلي واکمنۍ داسې چارواکي هم په کې ناستې چې هغوی سره اسان مهم هغوی د خاطر چې ستونزه د هغوی سره ده. موږ تاسو څنګه کولی شو چې هغه کس سره چې موږ تاسو ستونزه لرو هغه په غونډه کونه لرو خود غوی پک لباند خبري وشي نو خبر دی چې په دغه غونډه کې دوی نمائندګي هم اته وشي ترڅو اغستونځ ته دوی متوجي شي او پوښتنه لري ولا ټول نه چا غوړي او همدار هم فیلی واکمنه څه کول شي چې دغه ستونزه ته اړیاره
کلم دامره ته ځواب کړی چې وختم کم ده. فکر کوي چې خپل طالبان نه غوړي په دغه ډول ناسو کې د بهرنیانو سره کینی او ک دوی نه دعوت کوي
انا ګوریا زه فکر کوم چې فیلی واکمنه یو غوړی چې په دا رقم ناستو کې کینی عدل تاسو ته پدې کې دغه چې دوی په رسمیت باندې نه دی پیژندل شوی په یو حالت کې د فیلی واکمنه سره همدغه هیوادونه ورزي یا ته ډیپلوماټیک اړیکې ورسلري به څه وخت چې بغټ غونډې وشي بغې کې به دوی نادیده نیول کېږي. زه فکر کوم چې په دغه ستراتیژي کې دوی باید خپل بدن راولي.
مننه کور ودان د خزو د حقونو فعال دیو پتنګ و چې د سیمې هیوادونو ته د امریکا ځنګړي استاذ ټامس د سفر پړه باندې چې د افغانستان د بیلابیل مسایلو په ځنګړې توګه د افغان خوځو نجونو د حقونو په اړه باندې د سیمه هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې وي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. به هم افغانستان کې پاتې کیږو او په دې اړه بر سره راپور واوري چې ایران غوښتنه کړې ده د دې لپاره چې د هیواد منابع او د هیواد کې د افغان کډوالو په پاتې کیدو سره زیان رسیږي. دوی د نړیوالې ټولنې غوښتې ده ترڅو په افغانستان کې د سې زیربنې پروژې پلي کړي چې د کډوالو ستنېدو ته زمینه برابر شي. ورزوه به د سپوږمۍ ته چې در نور چوسی یاد را کری.
ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وایي چې افغانان باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او ایران نور نشي کولای چې افغانانو ته خدمتونه وړاندې کړي. امیر عبداللهیان د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې د کډوالو د نړیوال فورم په غونډه کې ټینګار وکړ چې د دغو افغان کډوالو ډېر شمېر اروپایي هیوادونو ته د کډوالۍ په هڅه کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغان کډوال د روغتیا، پوهنې او روزنې په ځانګړې توګه د اوبو، برېښنا او انرژۍ په ګډون د خپل هیواد په اساسي سرچینو پر وړاندې جدي ننګونه وبلله او یادونه یې وکړله چې د افغان کډوالو ستونزه پرته له دې چې دوی خپل هیواد ته ستانه شي بل ډول نشي حل کېدلای. همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنر یې ګاونډیو هیوادونو مرسته کوونکو هیوادونو او همدارنګه نورو ښکېلو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره د اغیزمنې همکارۍ په موخه د کډوالو د راجلبولو لپاره مناسب اقتصادي، سیاسي او امنیتي بنسټونه رامنځته کړي. همدارنګه امیر عبداللهیان طالبان خپل هیواد ته د افغان کډوالو پستنیدنه کې مسؤل وبلل. تر دې مخکې هم ایران چارواکو ویلي وو چې طالبان د طالبان یو پلاوی د سفر پر مهال دوی د افغان کډوالو موضوع یاده کړې وه، خو د طالبانو حکومت ترې فرصت غوښتی وو. که څه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د جنوا په غونډه کې د افغان کډوالو لپاره د ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کړې ده، خو بیا هم افغان کډوال وایي سره له دې چې په ایران کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، بیا هم دوی وایي چې افغانستان ته ستانه شي، خو له دې سره سره افغانستان ته له تګ هم دوی ویره لري او یادونه کوي چې په افغانستان کې د بیکارۍ له ستر ګواښ سره مخ دي. همداراز په ایران کې یوه بله افغانه کډواله زهرا یادونه کوي چې په ایران کې په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته د ګډون چانس نه ورکول کیږي، او یادونه کوي که چېرې په افغانستان کې دوی ته مناسب فرصتونه برابر شي او وکولای شي خوراک او همداراز د دوی ستونزې حل شي، نو دوی په ګاونډي هیواد کې څه کوي، غواړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. همداراز د یادونې وړ ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د روان کال د دسمبر میاشتې په 14مه د کډوالو د نړیوال فورم په نوم یوه لویه درې ورځنۍ غونډه رابللې ده. د دغه کمشنری په وینا په دې غونډه کې به کارپوهانو په ټوله نړۍ کې د څه بانده 6.5 میلیونه کډوالو پر وړاندې شته ننګونې په نښه او پر حل لارو یې فکر وکړي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په څېر ایران هم د افغان کډوالو د ویستلو بهیر چټک کړای دی، او په دې وروستیو کې البته په دې وروستیو څو میاشتو کې شاوخوا 350,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
دا آزادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجله. آزادۍ رادیو چلر وشتا
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا په استازو جرګې کې جمهوری پال غړي له دې سره چې د ولسمشر بایدن خلاف اسناد نه دي موندلي، خو د هغه د استصحاب کولو هڅې هلې ځلې پیل کړي دي. دوی په 228 رایو د استصحاب لپاره د تحقیقاتو پیلېدو تصویب کړی ده. ورزو اسمت ساروان ته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د امریکا د استازو جرګې پرون چهارشنبه د دې هیواد د ولسمشر جو بایدن د استعزاب په اړه د روانو تحقیقاتو رسمي اجازه صادره کړه. جمهوری پالو کسب د ولسمشر لخوا د غلط کار په اړه شواهد نه دي موندلي، خو دوی د دې هڅې تر شا یو موټی دي. د جمهوری پالو تر کنټرول لاندې په استازو جرګه کې 221 وکیلانو د 212 په مقابل کې دغه تحقیقات تصویب کړل. د بایدن د استیصاب اړه په رسمي تحقیقاتو کې دا مسأله څېړل کیږي چې آیا بایدن د خپل زوی هنټر بایدن د بهرنۍ سوداګرۍ له معاملو ناسمه ګټه پورته کړې او کنه. په استازو جرګه کې په دې اړه رای وروسته له هغې واخیستل شوې چې ځوان بایدن د تړلو دروازو تر شا د دې جرګې غړیو ته له شهادت ورکولو ډډه وکړه. سپینې ماڼۍ دغه تحقیقات رد کړي او ویلي دي چې له حقایقو سره اړخ نه لګوي او شاته سیاسي انګیزه ده. د کانګرس جمهوري پال غړي چې دې پرېکړه لیک ته رایه ورکړي باور لري چې دا به د استیضاح لپاره د اسنادو راټولولو او د قانوني تقاضا د طرحې لپاره لاره هواره کړي. د جمهوری پالو په مشه د کانګرس د استازو جرګې درې کمیټو د امریکا ولسمشر جو بایدن د رشوت په اخیستلو او د مرستیال ولسمشر په موده کې په فساد تورن کړی دی. بایدن د باراک اوباما د جمهوری ریاست په دو دورو کې د ولسمشر مرستیال و. ښاغلی بایدن دا تورونه رد کړي او د استازو جرګې کمیټو هم تر اوسه د خپلو ادعاو لپاره کوم سند نه دی وړاندې کړی. په پرونیو ناندریزو بحثونو کې د جمهوری پال ګوند استازی تام کول وویل جمهوری پال له رای اخیستنې پرته بله چاره نه ویني. د سپینه ماڼۍ تورنه کړه چې د استحصال لپاره د تحقیقاتو په لار کې خنډونه جوړوي.
اوس هم ورزو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د سپورت له ډګر مخبر کړي. ساحل صاحب ستړی مشي، تاسو راته وایئ چې د سپورت په ډګر کې روستي او تازه خبرونه څه دي؟
سلامونه مې د څو شېبې وړاندې د فوټسال د آسیایي کمیټې له لوري د لوبډلو د ډلبندۍ مراسم تر سره شول چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د آسیا ملتونو جام په راتلونکو سیالیو کې د ایران، کویت او بحرین هیوادونو پر وړاندې په څلورم ګروپ کې سیالی کوي. دغه سیالی به راتلونکي هجری شمسی کال په لومړۍ میاشت کې په تایلند هیواد کې ترسره شي. بل لور ته د کرکټ نړیواله شورا نن په د لوبغاړو تازه درجه بندي خبره کړې ده. په دې درجه بندي کې یو وار بیا راشد خان د شلوریزو توپ اچونکو په لیکه کې لومړی مقام ته رسیدلی دی. هغه څو ورځې وړاندې وروسته لاګې له لومړي مقام ولوید چې د هندوستان لیګ سپینر توپ اچونکو روی بشنوی د آسټرالیا خلاف په شلوریزو سیالیو کې ښه وځلید او اول مقام ته ورسید. اوس بیرته راشد خان په اول مقام کې دی او بشنوی دویم مقام ته لویدلی دی. د آسترالیا او د پاکستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لړۍ نن پیل شوه. دغه ټیسټ په د آسترالیا په پرت خار کې پیل شوې ده او لومړۍ ورځ یې بشپړه شوه. آسترالیا لومړۍ توپ وهنه کړې ده، تر 345 منډې رسولې دي او 215 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په دغه ټیسټ لوبلړۍ کې به ډیوډ وارنر د وروستي ځل لپاره په ټیسټ سیالیو کې د آسترالیا نمائندګي وکړي. هغه په دې لوبه کې هم 344 ډېرې منډې کړې دي.
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګره هم خبر کړو. دا خوځي هغه وروستۍ ورځ چې ممکن بیا تکرار نشي. د شپږم ټولګي دغه زده کوونکي چې څومره دوران دی له زده کړو محروم شي، له دې سره زموږ همکارانو خبرې کړې دي چې جزئیات په دې راپور کې وروګورو.
د خوانځي هغه ورسته ورځ چې ممکن بیا نور تکرار نشي. د سپګم ټولګي د غنجونې زده کوونکي چې خپل ورسته آزموینه ورکوي وایي هله لري چې خپل درسونو ته دوام ورکړي.
وړم لشپګم ټولګي فارغه شم، موږ درس وایو. هله مې دا چې د شپګم ټولګي لوړې زده کړې وکړم.
د بامیان ولایت د ښوونځیو دغه زده کوونکو له وړاندې لا د ځان لپاره بوختیاوې موندلې دي. 14 کلنې عایشې په کور کې د قلینو په اوبدلو پیل کړی دی. هغه وایي له دې پرته بله لار نه لري.
نور نه شم کولای چې ښوونځي ته لاړ شم درس ووایم. مجبوره په کور کې کینم. اړ یم چې سخت کارونه وکړم ځکه نور درس نشم ویلی.
طالبانو په 2018 کال کې وخت له بیا راستند وروسته تر شپږم ټولګي لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او وروسته ښځې او نجونې له پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي بنسټونو کې له کاره منع کړل. د شاوخوا 2.5 کلونو په تېرېدو سره او د نړیوالو فشارونو سربېره طالبانو لا هم د نجونو پر زده کړو محدودیتونه نه دي لرې کړي.
اوس به هم په خوست کې د صنعتي پارک د جوړولو چارو ته ورشو چې یو ځل بیا پیل شوي دي. په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو لومړني کارونه چې له یو کال راهیسې د ځینو ټولنیزو ستونزو له کبله ټکنی شوي وو له سره پیل شول. د خوست صنعتي پارک چې په 440 جریب ځمکه کې نقشه شوی د مسؤلینو په وینا په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار کولو زمینې برابرې شي.
او د دې لپاره موږ ډیر کلونه زحمت وستلو او د خوست لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده، ځکه چې تولیدي پروژه ده او د خوست د راتلونکي د آینده لپاره، د آینده نسلونو لپاره او د خوست د آبادی او ترقی لپاره یو زیربنا ده، یو بنیاد ده.
په خوست کې تر اوسه ډیرې صنعتي فابریکې د هستوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوختې دي. خود دې ځای صنعتکاران او پانګوال تر څرګندوي چې په دې ځای کې به د اساسي زیربنا په جوړېدو سره صنعت او سوداګري پرمختګ وکړي.
دغه رس دو چې د یو خدای منطقه چې دوه د تجارتي وګرځیدله، یعنی د دې کې منځ کې ارزښت پیدا شو او دې سره سره تقریبا داس کې 15,000 کسون مونږ په مستقیم او غیر مستقیم ډول مصرفوای شو. دلته تجارت وده وسره کی او صنعت وده وسره کی او د خلکو د منطقې لپاره بیا ډیره فائدہ ده.
د خو صنعتي پارک باندې شاوخوا 15 کال وړاندې کار پیل شو او څو ځلې د رسنیو پر وړاندې د کارونو د پیل پرانیستي وشوې، خو کارونه یې دوام ونه کړ او ټولنیز ستونزې د کارونو د پرمختګ مخه ونیوه. یاد دی وی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوز کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري. د چارواکو په وینا د مهال په افغانستان کې 150 صنعتي پارکونه فعالیت لري او د دې هیواد 50 قلمه تولیداتو او کرنیزو محصولاتو یوه برخه لکه زنګوزی، زعفران او زیتون منځنۍ آسیا، چین، اروپا او امریکا ته هم صادرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.